വോയിസ് ഓഫ് അമേരിക്ക ദ്വീപ റേഡിയോ ദേ
نوردونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا نن د سیشن بی ورځ د 2013 کال د فبروري د میاشتې 28 نیټه ده وخت په پاکستان کې د مخام شپږ په افغانستان کې د مخام پنځه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سهار اته بجې دي په دې ساعت خبرونه کې مو قربانه ز مجاهد جواد
او زه سمینه احسن
هرکلی کوم لمړی پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرټکو ته
اسلام آباد ته په سفر د وایټ هاوس خصوصي استازي لیزا کرټس اسلام آباد کې د چارواکو سره د لیدو وروسته ویلي پاکستان لبا په غیر قانوني توګه د پیسو لیګل را لیګلو نظام ختمولی د پاکستان پخوانی خارجه سیکرټر نجم الدین شیخ وایي ک پاکستان ګامونه و نه غستل نو خپل دفاع به ورته ګران شي
پاکستان یوازې پلمې مندی خو یو ریاستي سیمواری هم وي او څه توقعات وي یا غوښتنې کېږي کچری پاکستان نه پوره کوي نو په تکنیکی کچه خپل د مقدمې دفاع نسی کولی
ټاکل شوی چې سبا د شروع یا چهارشنبې په ورځ به د کابل پروسې دوهم کانفرنس د 28 هیوادونو او درې نړیوالو ادارو د استازو په ګډون په کابل کې د یوې ورځې لپاره جوړ شي د افغانستان د ولسمشرۍ ویاند محمد هارون چقنصوري ویلي دوی به په دغه کانفرنس کې طالبانو ته وړاندیز وکړي چې په کابل کې دفتر پرانیزي
او پیښور کې د کورمه احتجاج کوونکي وای تر هغه به لاریون نه ختمي تر سوچي د دوی غوښتنې نه منل شي دوی د نور پاکستان ژوند بنیادی اساني او د ترهګرۍ لامل شوی تاوانونو معاوضه غواړي
او سم بشپړ خبرونه
د امریکا د قومي امنیت د شورا مشر لیزا کرټس د پاکستان په سفر کې د ملک داخله وزیر احسن اقبال سره لیدلی په خپل ملاقات کې میرمن کرټس په پاکستان کې کړه چې خپل خاوره موجود حقانی نتورک او نورو تندرو ډلو پر ضد موثره کاروایی وکړي لیزا کرټس د خارجه سیکرټری تهمینا جنجوا او نورو مشرانو سره هم لیدلی هغه د منی لانډرینګ یا په غیر قانوني طریقه د پیسو لیندین او ترهګرو ته مالی مرستو لارې نیولو په حق لا د پاکستان په کمزورو هم فکرونه ښکاره کړي د میرمن کرټس دا سفر په داسې وخت کې چې د امریکا او پاکستان ترمنځ تعلقات تاوتریخوالي سره مخ دي
د پاکستان واکمن مسلم لیگ ګوند په لاهور کې د یوې غونډې په وخت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خپل ګوند ټولومري مشر یا صدر ټاکلی دی د یادونې وړ ده چې د پاکستان تر ټولو لوی عدالت یا سپریم کورټ نواز شریف د ګوند مشر په هیڅ نه اهله ګرځولو وروسته انتخابي کمیشن د مسلم لیگ ګوند د بل مشر ټاکلو غوښتنه کړې وه ګوند په خپله غونډه کې د پنجاب وزیر اعظم شهباز شریف د مسلم لیگ ډلې لنډمهاله یا موقتی مشر ټاکلی دی نور حال له اسلام آباد نه په دې راپور کې اوري
د مسلم لیگ نن د مخکخه مشر راجا ظفر الحق په مشرۍ کې ترسره شوې دغه غونډه کې د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف ترڅنګ مریم نواز شریف او حمزه شهباز شریف هم موجود د مسلم لیگ نن د مجلس عاملې په دغه مهمه غونډه کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم ناست وو دغه غونډه کې د شهباز شریف د ګوند قائم مقام صدر د ټاکنې او راتلونکي 15 سلوي خورزو کې د نن د پاټۍ د مستقل صدر د ټاکلو پریکړه هم شوې دي په دغه موقعه د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویناوه چې هیواد کې منتخب وزیر زمان سپک او مارشل لا د نظریې ضرورت لاندې قبول کړی شوی دا او دا عمل په کال 1920 ختم کې پیل شوی وو چې تر دې دمه روان دی دا هیواد دستر محکمې ججانو ته په اشاره کې نواز شریف وایي د ته چې کومه سزا ورکړې شوې ده هغه د ججانو د پی سی او لاندې د حلف پورته کولو د جرم د سلمې برخې هم برابر نه ده او د پی سی او لاندې حلف پورته کول د هیواد تر ټولو لوی جرم دی
د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده
د منځنۍ کورمې ایجنسی وګړو نن په دویم ورځ هم په خبر کې خپل احتجاج جاری ساتلی دوی وایي د پاکستان فوج او طالبانو په تیرو لسو کلونو کې د دوی 3000 نه زیات کورونه تباه کړي دي خو ورته د کورونو بیا جوړولو لپاره امداد نه ورکول کیږي د قبایلی سیمو لپاره د قدرتي آفتونو په وخت تنظیم اداره وایي د ترهګرۍ او جګړو لامل ټوله کورمې ایجنسی نه 3000 نه زیاتې کورنۍ بې کوره شوې وي او حکومت دوی ته د امداد ورکولو پوره
ټاکل شوې چې سبا د شروع یې چهارشنبې په ورځ د کابل پروسې دوهم کانفرنس د 23 هیوادونو او درې نړیوالو ادارو د استازو په ګډون په کابل کې د یوې ورځې لپاره جوړ شي. افغان حکومت د دغه کانفرنس جوړېدو له امله د چهارشنبې ورځ په کابل کې رخصتي اعلان کړې ده. د دغه کانفرنس جوړېدو پر مهال د کابل په ښار کې کلک امنیت نیول شوی او نن د سې شنبې په ورځ هم د ښار د ځینو برخو سړکونه د ټرافیکو پر مخ تړل شوي دي. په یو بل خبر کې راغلی دی چې د افغانستان په خوست ولایت کې نن لسګونو ځوانانو، مدني فعالانو، دینی علماو او قومي مشرانو په پاکستان کې له پښتنو سره د شویو زور زیاتیو او د هغوی پر ضد د روانو ظلمونو خلاف احتجاجي غونډه او لاریون وکړ. لاریون کوونکو د ډیورنډ کرښې هغې غاړې د میشتو قبایلو، بلوڅو او پښتنو ځوانانو د هدفي وژنو لړۍ د درېدو غوښتنه وکړه او پر ملګرو ملتونو یې غږ وکړ چې په پاکستان کې میشتو پښتنو ته د بشري او انساني حقونو په ورکولو کې له هغوی سره مرسته وکړي.
روس په ملګری ملتونو امنیتي شورا کې د ایران پر ضد قرارداد ویټو کړی. په دغه قرارداد کې خبره شوې وه چې ایران د یمن حوثي یاغیانو ته په وسلې ورکولو د پابندۍ د قانون سرغړونه کوي. د ګل پورس په دغه قرارداد رای اچولو په وخت روس خپل اختیار استعمال کړی او قرارداد یې ویټو کړی. محمد عالمگیر نه پی لنډ تفصیل اورو.
کارپوهان به نن د یمن د جنگ د لاسه جوړ حالاتو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته معلومات ورکوي. د دې اورونې یو ورځ وړاندې روس د ایران خلاف هغه قرارداد هم ویټو کړو کوم کې چې ویل شو ایران حوثي یاغیانو له وسله ورکولو سره یمن ته د وسلو بندیز سرغړونه کوي. د یمن په خانه جنگي کې د بندیزونو د سارنې په کار مامور ډلې ماهرینو په خپل یو تازه راپورټ کې ویلي ایران حوثیانو له وسله ورکولو نه لامن شوی نه دی. دغه ماهرین دا نظر هم لري چې د سعودي په مشرۍ کې ائتلاف یمن ته د هوا او د ځمکه په لار امداد رسولو کې خندانه چوي او د دوی هوایی جازونو د لارې ځینې بمباره د نړیوال بشري حقوقو قانون خلاف وي.
روسی په سوریه کې د 15 ساعتونو لپاره په جګړه کې یو وقفه د دې لپاره اعلان کړ چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په وینا ملکی خلکو ته اجازه ورکړل شي چې د جګړې لسیمې ووځي. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شوګو وویل د روسیې لخوا دغه ډزبندي به د سهار له 9 څخه د ماسپښین تر 2 بجو پورې دوام ولري. د روسیې لخوا دغه ګام څو ورځې وروسته له هغې پورته شو کله چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ټولې سوریه کې د 1.5 ورځو لپاره د اوربند غوښتنه وکړه تر څو اړینو خلکو ته بشري مرستې ورسیږي.
د امریکا سټیټ ډپارټمنټ کې د شمالي کوریا پالیسۍ د پاره خصوصي استازي جوزف یان روانه اونۍ خپل څوکۍ پرېږدي. د سټیټ ډپارټمنټ بیانده هیتر نور تیر ورځ په یو بیان کې ویلي ښاغلی جوزف د خپل ذاتي وجوهاتو له وجې استعفه ورکړي او خارجه وزیر ریکس ټیلرسن نه غواړي چې د هغه استعفه منظوره کړي. ښاغلی جوزف شمالي کوریا سره نیغ په نیغه رابطو دپاره مبارزه کوله او په دغه لړ کې د ملګري ملتونو دپاره د شمالي کوریا سفیر سره رابطه هم وه. بلخوا پرون د ګول پورس شمالي کوریا په دې رضا خودلې چې د امریکا سره خبرو ته تیار دی خو دای نه د واضحه کړي چې خپل اټمي پروګرام تړلو ته تیار دی او کنه. د دې په جواب کې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ ویلي موږ به حالاتو ته ګورو او دای هم زیاته کړه چې خبرو ته کیناستو نه مخکې مناسب حالات پیدا کول پکار دي. د جنوبي کوریا خارجه وزیر نن د نهې په ورځ ویلي دوی د واشنگټن اندېښنو ته جواب دپاره کار کوي. یاد دی د جنوبی کوریا صدر مون جای ان نن سبا د امریکا او شمالی کوریا ترمنځ د شمال د اټمی پروګرام په سر د تاوتریخوالي کمولو کوششونه کوي.
په یو بل خبر کې راغلی دی د جنوبی کوریا څارنوالان لری کړای شوی ولسمشر پارک گین هی ته د فساد د دوسیې له امله د 1.5 کالو زندان غوښتنه کوي. څارنوالانو دغه غوښتنه د سې شنبې په ورځ د سویل په مرکزي محکمه کې وکړه. څارنوالانو همدارنګ له قاضي څخه وغوښتل چې پخوانی ولسمشر دی 110 میلیونه ډالر جریمه کړای شي. د سعودي عربستان پاچا سلمان د هیواد په لوړ پوړو پوځي او حکومتي چارواکو کې بدلون راوستی. د سعودي د دولتي خبری رسنیو د راپور لمخې پاچا سلمان د دغه هیواد د هوایي او ځمکني او ځواکونو چارواکي او همدارنګه د کورنۍ او چارو په وزارت کې ګڼ نور چارواکي بدل کړي دي. همدارنګه د سعودي عربستان د لوی درستی څوکۍ لپاره جنرال فیاد بن حمد الرویلی ټاکل شوی دی. د دغه بدلون د سبب په اړه هیڅ هم نه دی ویل شوی. په پینجی کې د دوشنبه د ورځې په یوې سخت زلزله کې تر لسو زیات کسان مړه شوي دي. دغه زلزلې ځواک د ریختر په کچه 0.15 ښودل شوی چې د پورګیرا د ښار څخه 90 کیلومتر جنوب ته یې ډیر زیان اړولی. په دغه زلزله کې سړکونه ویجاړ شوي او مرکز سره لارې تړل شوي دي او هم دې سره د دې سات خبرونه پاتې ورسېدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو د تاسو د ډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غاغ وکي. د ډیو خبرونه تاسو د ډیو په ویب سټ، د ډیو په فیسبوک او د ډیو په یوټیوب باندې هم لیدلی شئ او په ریډیو باندې اوریدلی شئ. د امریکا د قومي امنیت د شورا مشره لیزا کرټس د پاکستان په سفر ده او هلته کې د پاکستان داخله وزیر احسان اقبال، د خارجه سیکرټري تهمینه جنجوه او نورو مشرانو سره هم لیدلې دي. په خپل سفر کې لیزا کرټس په پاکستان غږ کړی دی چې په خپل خاوره موجود حقانی نیټورک او نورو تندرو ډلو پر ضد مؤثره کاروایی وکړي. د دې نه علاوه هغې په د منی لانډرنګ یا په غیر قانوني طریقه د پیسو د لین دین او ترهګرو ته مالي مرستو لاری نیولو په حق له د پاکستان په کمزورو هم فکر خودلې ده. تفصیل را لګلې ده رابیه پیر.
د امریکای صدر مرستیاله استازي او د جنوبی اسیا د پاره د امریکا د کامی سلامتیا کونسل ډایریکټر لیزا کرټس د اسلام آباد سفر کړی. د امریکای سفارتخانه له اړخه جاری سوی بیان تر مخه لیزا کرټس خپل په دغه ورځنی سفر کې د بهرنو چارو سکرټری تهمینه جنجوه، د کورنو چارو وزیر احسان اقبال او د چیف اف جنرال سټاف لیفټیننټ جنرال بلال اکبر سره ولیدو. د بیان تر مخه د پاکستانی چارواکو سره لیدنه کې امریکای استازی ویلی چې امریکا د پاکستان سره نوی اړیکې غواړي چې بنیاد پر هغه غړو ارادو وي چې دواړه هیوادونه په د ټولو هغه تراګرو په زیات عملیات کوي چې د سیمې امن سره سره د افغانستان پر امن مستقبل د پاره غواشتي. میرمن لیزا کرټس ویلی چې پاکستان منی لانډرنګ او د تراګرو د ډلو فاندینګ د مخنیوي د نظام د نفاذ په اړه کمزوري لري. د یو ځل بیا پاکستان باندې شخ کړي چې خپل پمزکا د حقانی شب که او د نورو تراګرو ډلو د موجودګۍ اړخته پام را وګرځوي. بل پلو ته د کورونو چارو وزارت لاړخه جاری سوی یو بیان وایي چې احسان اقبال د امریکایي استاد سره لیدنه کې ویلي په سیمه کې د تراګرۍ د مخنیوي لپاره د پاکستان او امریکا اړیکې ضروري دي. د کورونو چارو وزیر د امریکایي استاد سره د پاکستان حکومت لاړخه د تراګرۍ او منی لانډرنګ په ضد پورته کړل سوی د ګامونو څخه هم خبره کړې ده. د امریکایي استاد دغه سفر په داسې حال کې سوی چې د پاکستان او د امریکا اړیکې ورسته د هغه نوري هم د تاوتریخوالي سره مخ دي چې امریکا سره د ملګرو برتانیې، فرانس او جرمني پیرس کې کېدونکي فاینانشل اکشن ټاسک فورس په غونډه کې د پاکستان نوم د تراګرو مرسته کوونکي هیوادونو په نوم لړکی اچولو کې د نړۍ ملاتړ ترلاسه کړی و. د پاکستان په خوانی سفارتکار نجم الدین شیخ وایي چې تراګري په زیات ګامونه د ټولې نړۍ خوشتنه ده او پر دغه نړیوال قشتونو سترګې پټې ساتلو څخه پاکستان یوازې پاتې کېدی سی.
ہم اپنے آپ کے لیے بہانے ڈھونڈتے رہے لیکن اسٹیٹ ریسپانسبلٹی ہے، اس اسٹیٹ ریسپانسبلٹی کو آپ سے جو توقعات ہیں، آپ پہ جو تقاضے کیے گئے ہیں، ان پہ آپ پورے نہیں اتریں گے تو ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ آپ اپنا کیس
ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. یعنی پاکستان یوازی پلمی مندی خو یو ریاستی سمواری هم وی او څه توقعات وی یا غشتنی کیږي. کچری پاکستان نه پورا کوي نو په تکنیکی کچ خپل د مقدمه دفاع نه سیکولی. امریکا غواړي چې پاکستان د جماعت دوا حقانی شبکې او نور هغه تراګرو ډلو په ضد عملیات وکړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي او په اف ای ٹی ایف کې د پاکستان نوم تراګرو مرسته کوونکي نوم لړکی اچول اندیس هم د امریکا لاړه په دې اړه یو فشار ګرځول کیږي او اف ای ٹی ایف کې د امریکا دغه اوسنی وړاندیز کې چین او سعودي عرب په شان نږدې ملګري هیوادونه هم د پاکستان ملاتړ کول څخه پر شا سوي وو. د څېړونکو لاړه اوس دا ویره هم څرګندېږي چې کچري د جون تر میاشتې پورې پاکستان ته تراګري مالی مرستې د بیخوانی لپاره جامع اکشن پلان تیار نه کړو نو نور هم د ستونزو ښکار کېدای سي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
We'll be right back.
درنو او قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل نن خبرونه داسې دي چې ټاکل شوی سبا د شروع یا چهارشنبه پورز چې د فبروري د میاشتې 28 نیټه کېږي د کابل د پروسې دوهم کانفرنس د 28 هیوادونو درې نړیوالو ادارو د استازو په ګډون په کابل کې د یوې ورځې لپاره جوړیږي. افغان حکومت دغه کانفرنس د جوړېدو له امله د چهارشنبه ورځ په کابل کې رخصتي اعلان کړې ده. د دغه کانفرنس په اړه نور معلومات به د ډیوی د خبریال حقمل روان څخه واخلو. دا مهال زموږ سره ټلیفون پر کرخه دی. حقمل روان، خبرونې ته په خیر راغلی. اقمل روان صاحب، دغه کانفرنس په اړه ویل کیږي چې د ولسمشر ویاند محمد هارون چقنصوري ویلي وو چې حتی په دې کانفرنس کې به طالبانو ته بلنه ورکړي چې په کابل کې خپل دفتر پرانیزي. په دې او نورې مهمې کومې مسالې به په دې کانفرنس کې تر بحث لاندې ونیول سي که اوریدونکو ته معلومات ورکړي؟
جواد صاحب، لکه څرنګه چې تاسو وړاندې ویل، سبا په کابل کې د روسي دویم کانفرنس کوربتوب کوي او نن هارون چقنصوري ویل چې په دې کانفرنس کې به د نړۍ 28 هیوادونو بهرنیو چارو وزارت مینان او د دریو نړیوالو سازمانونو باصلاحیت استازي په دې کې برخه اخلي. دوی ویل چې په دې کانفرنس کې به طالبانو ته وړاندیز کیږي چې هغوی سولې ته راشي او په دې باندې به د 28 هیوادونو استازي او نړیوال سازمانونو په دې باندې بحث کوي چې طالبان که غواړي چې په کابل کې دی کابل نه کومه دوی ویرا یا کوم خطر محسوسوي، دوی ته هر هغه ځای چې دوی د هغه ځای نه ویرا یا خطر نشي محسوسولای په هغه ځای کې دوی ټینګار وکړي چې په کابل کې یا په داسې هیوادونو کې چې هغه دی افغانستان په مصلحتونو باندې خبر وي چې په افغانستان کې څه روان دي او دریمګړی هیواد وي چې د افغانستان طرحې په سمه توګه طالبانو ته مطرح کولای شي. نو دوی وړاندیز وکړ چې هر غزای چې وسله والو طالبانو ته په غزای کې چې دوی غواړي دفتر هم ورته خلاصولای شي، خو د دریمګړي هیواد په توګه به دفتر ورته خلاصوي. دوی دا هم ویل چې پاکستان، دوی د پاکستان حکومت هم یاد کړ چې د پاکستان حکومت ته به هم په دې کانفرنس کې د دولت په دولت د سولې وړاندیز کیږي چې د افغانستان حکومت سره دې کانفرنس کې یا د پراتلونکو نورو کانفرنسونو کې یا د سولې په خبرو کې د افغان حکومت سره وګپ ودرېږي او صادقانه کار ورسره وکړي. بلی جواد صاحب،
اقمال روان صاحب، دغه کانفرنس لپاره په کابل کې څه ډول امنیت نیول شوی؟ تاسو په کوڅو واټونو کې څه بدلون وینئ که څنګه؟
جواد صاحب، لنن نه د ډیرو کوڅو کوڅې د ترافیکو پر مخ تړلې شوې دي. سبا ته به په کابل کې، یوازې په کابل کې چې چیرې دغه کانفرنس کوربتوب کوي، هغه کې عمومي رخصتي هم د افغان حکومت له لورې نیول شوې ده. سبا به ټولې دولتي او غیر دولتي ادارې رخصت وي او امنیتي تدابیر لنن نه سخت شوي دي او سبا به چې دغه کانفرنس شروع کیږي له دې نه به نور هم سختیږي. مقصد دا چې لنن نه هم بعضی کوڅې چې هغه دوی ته محدودې دي، هغه د ترافیکو پر وړاندې دغه کوڅې تړلې شوي دي.
ډیره زیاته مننه حقمل روان، کور مو ودان.
ډیره مننه جواد صاحب.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته غوږی. د افغانستان د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په حواله سره نن یو خبر وای چې افغان طالبانو یو بیان جاری کړی دی او په دې کې ویلي دي چې دوی غواړي د امریکا سره نیغ په نیغه خبرو ته کینی. په دې موضوع باندې به سیډنا اخلو د خپل همکار پیر زبیر شاه نه موږ سره په سټوډیوز کې موجود دي. په خیر راغلی.
په خیر.
پیر زبیر شاه صاحب، تاسو به هم دا خبر خپل ویلی چې افغان طالبان وي د امریکا سره نیخ په نیغه د امن خبرو ته کېناستل غواړي، د دې مطلب څه دی او څومره سنجیدګي په دې بیان کې ښکاري؟
دوی دا دوم ځل دی چې دوی دا خبره کوي چې مونږ ډایرکټ امریکای سره خبرې کول غواړو او کینو، او دوی دا یو ریفرنس ورکړی دی چې لیسا ویلس الیس ویلس د امریکای یو هغه دا سفارتکار ده، هغه ویلي و چې مونږ طالبانو ته خبرې لارې کوم دی هغه کلاو دی. نو دې کې دا دی چې اوس ما نه دی خیال چې دا څه دوی سنجیدګي شو کوي، ولې چې فرض کړه دوی سیریس وي نو پکار دې چې ډایرکټ افغان حکومت سره کینی، افغان حکومت هلته دی او امریکم دوی سره داسې ډایرکټ خبرې به نه وکړي او نه داسې سچ لار شته چې دوی وکړي. او بل طالبان د سرته او څومره ګروپونه دي چې یو په ترکی کې ناست دی، یو په قطر کې ناست دی، ځنه په اسلام آباد کې ګرځي، نو او بل څومره خود مختار دي. په 2000 کې نهم لسم کې مولا برادر چې هغه خبرې کوشش کړي او سو کسانو نورو سره ډایرکټ چې دی امریکای او افغان حکومت سره خبرې وکړي، نو پاکستان ټول راونی ول. نو دې کې دا پته نه چې آیا پاکستان به دې ته سر ریاکشن یې او پاکستان څنګه ورته ګوري، او آیا دا چې کوم دی اعلان کړی دی دا پاکستان په خوخه دی او کنه دی. ولې چې اصلي مسله چې کومه ده هغه د افغانستان او د پاکستان چې کوم تعلق دی، هغه د اشرف غني صدر اشرف غنی دا خبره نن کړی دا ویلی دی چې مونږ به یو پلان خایو ورته طالبانو ته، یو منصوبه چې به دې خبر پاکستان ته او طالبانو دواړه ته. نو چې کله پورې پاکستان او د افغانستان بنیادی مسلې نوی حل، دا اعتماد چې کوم کمی ده او کوم ختم شوی دی دا نوی پوره شوی، نو طالبان خما په خیال دا سه یو سیاسي بیان دی لکه څنګه نن سبا خبر کیږي ابو لورز د ناتو چې کوم سفیران دی هغه تلی و افغانستان ته او هغه تل دا خبر وکړه چې امن لپاره خبرې ضروری دي. خدا دې چې خبرې بچا سره کوي، طالبان لیډرشپ پته نه لګي، ما څنګه ویل څوک په ترکی نه خبرې کوي، څوک د قطر نه لګیا دی، او افغان حکومت دلته چې کوم یو کانفرنس شروع دی کابل کې اغوی هم دوی ته کوي، خو ما نه د خیال چې افغان حکومت په ډېر زیات ټایم ورکي اغوی اوس هم ورته وایي دا ټایم دی چې خبرو ته راځي که نه راځي، نو بیا به ما په خیال دا لار ورته بندوي. او پاکستان او طالبانو ته امریکا دا کوشش ته چې دوی خبرو ته په زور راولي، موږ ګورو تشدد دوی ډېر زیات کړی او ډېرې حمله وشوې، خو او صدر ټرمپ هغه ټایم وایي چې موږ خبرې نه کوو، خو بهرحال خبرې به خامخا کوي. خو چې طالبان کله سیریس شي او کله او دا خبره کول چې مونږ ډایرکټ امریکای سره خبره کوو، ما په خیال دا خو څه خبره شروع د سنجیدګۍ نه شو کوي چې دوی واقعي سنجیده دي.
د دې نه علاوه د افغانستان طالبانو سره د ډېرې مودې نه د مذاکراتو یا غوې د امن عمل کې د شاملولو خبرې کیږي، څومره تاسو تخکاری چې کچري هغه خبرو ته راضي هم شو را هم لانو کامیاب بشي دغه عمل؟
نو دغه کی دوه خبرې دی، یو د افغانستان کې امن راوستل او یو د صلح خبره کول. امن پر امریکا یو نوې تګلارې ده او هغه کې دوی په جنگي چ کوم پهلو دی هغه باندې ډېر زور دی، او دوی کوشش کوي چې طالبانو سره نور چ کوم داسې ترهګر ګروپونه دي هغه دله کمزوري کی او خبره تیرا ولي یا ختم کی. نو هغه کې دوی لګیا دي ډېر نقصان ورکړې دي، داعش ډېر خراب کوت، القاعده ډېر خراب پکړه، طالبانو باندې ډېر فشار دی، خو ور سره چ کوم خبرو کیسه ده چې دوی سره کینی ډایلاګ وکړي. نو ډایلاګ ما څنګه اول وویل چې طالبان خو یو خود مختار نه دی، په یو خلې نه دی او په یو زین نه دی، او بل طالبانو علاوه په تشدد کې نور ګروپونه انوال دي. کوم افغانان وایي چې دا مکه طالبان یو ډیفرنٹ شکل دی، خو بهرحال یو ګروپ دی، راکته داعش ځان ته وایي، سو القاعده ځان ته وایي. نو چې کله پورې طالبانو یو لکه څنګه افغان حکومت ورته وایي تاسو راشئ، که فرض کا واقعي تاسو سیاسي عمل کې یقین ساتي نو راشه موږ دفترم درکو په کابل کې نوی نور داسې مسلمان ملک کې چلتا سو خوشاله وي او تاسو پکې خبرې کول شي. خو بهرحال اخته هم دوی سر نه دی وزو ډایرکټ خبرې کول غواړي. نو چې کوم سوله خبره ده، امن خبره ما څنګه تشدد کمې کې دوی لګیا دي، خو کوم سوله خبره ده سر تم نه روانه دینه مخ کې سلور فریقي ملکونه چې کوم یو پروسه شروع شوه او هغه هم کامیاب نشو ولې چې پاکستان خپل وعده پوره نکړې او اوس هم په دې ټیم داسې سنخ کاری چې یو پروسه شروع وي.
صحیح ډیره مهرباني.
ډیره مننه.
ترن اردوونکو د پاکستان فدرالي حکومت ایالتونو یا صوبو ته وړاندیز کړی چې د برېښنا او ګازو د تولید او ویش د چارو مسؤلیت دی په خپل غاړه واخلي. دا خبرې د صوبو او د وفاقي حکومت د استازو ترمنځ د ګډو ګټو د کمیشن په غونډه کې شوې دي. نور حال له اسلام آباد نه په دې راپور کې اوري.
وفاقی حکومت صوبو ته د بجلی او ګیس پیداوار ترسیل یا انتقال او تقسیمولو وړاندیز کړی دی او د خیبر پختونخوا او سن ایالتونو اعلی وزیرانو دا وړاندیز قبول کړی دی. البته پنجاب صوبې په دې باندې خپل تحفظات څرګند کړي دي. دا وړاندیز وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د ګډو ګټو د شورا یا کونسل اف کامن انټرست په غونډه کې کړی دی. په غونډه کې د خیبر پختونخوا سن بلوچستان اعلی وزیرانو او د پنجاب صوبې د خزانه وزیر او نورو اعلی چارواکو ګډون درلود. وزیر اعظم په دې هړه ټولو صوبوتا خپل تحریری بیان وړاندې کول او هدایت ورکړی دي چې دا غرنګ دا د منځوري د لپاره راتلونکو د کونسل اف کامن انټرست غونډې ته په ایجنډا کې کېښو دي شي. د دې پرمختګ په اړه د انګریزي ژبې ورځپاڼې سینیئر جرنالیسټ خلیق کیانی ډیو ریډیو ته وایي
اور کے پی کو ایڈیشنل ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس میں جو ہائیڈرو پاور ہے اس کے بڑے چانسز ہیں, تو اس لیے ان دونوں کو تو اگر پورا سپلائی چین ملے تو ان کو بینیفٹ ہے.
خیبر پختونخوا اور سن صوبے دا اوبونا بجلی جوڑولو اور دا قدرتی گیس پیداوار کے خود کفیل دی اور اس سے دویتا باقاعدہ دا بجلی اور گیس دا پیداوار ترسیل اور تقسیمولو اجازہ ہم ملاوشی نو دوی بتے ڈیر گٹے ترلا سکڑی. دا دا ویناوا چھ اڑان دے صوبوتا دا بجلی سناسا دا پیداوار کو اجازت وہ خود ترسیل انتظام د مرکزی حکومت سره وو. اس کا د بجلی ترسیل هم ثبوت ورکړی شي نو دې سره به دوی ته مالی ګټه هم تر لاسه شي او دوی به خپل انتظام هم ټیکړي. کیانی وی چې د پنجاب صورتحال بالکل جلا دی. پنجاب کې د اوبونه بجلی پیدا کولو او د ګیس پیداوار د نش برابر دی او کپت یا خرص د دوی ډیر زیات دی نو ځکه دوی تحفظات څرګند کړی دي. په اقتصادي چارو نظر لرونکي سیړنکار فدا حسین دا یو ډیر ښه پرمختګ بولی او وایي سیړنکار نظر لري چې ملک کې عام انتخابات ډیر نږدې دي او کې دیشي چې وزیر اعظم دا خبره وټونه تر لاسه کولو د پاره کړی وي. څنګه چې د پیپلز پارټۍ تیر حکومت د انتخاباتو نه وړاندې د سرایکی یا جنوبی پنجاب نوی صوبا جوړولو شوشه پرې خو دی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدل او اوریدل شي. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 202 205 003. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
رنو قدر من اردن کو پاموکری یوزل بیات دے ساتھ مهم خبرونو سر ٹکو دا.
اسلام آباد ته په سفر د وایټ هاوس خصوصي استازي لیزا کرټس اسلام آباد کې د چارواکو سره د لیدو وروسته ویلي پاکستان لپاره په غیر قانوني توګه د پیسو لیګل او را لیګل نظام ختمولي د پاکستان پخوانی خارجه سیکرټر نجم الدین شیخ وایي که پاکستان ګامونه وانه غستل نو خپل دفاع به ورته ګران شي.
پاکستان یوازې پلمې مندی خو یو ریاستي سیمواری هم وي او څه توقعات وي یا غوښتنې کېږي. کچری پاکستان نه پوره کوي نو په تکنیکی کچه خپل د مقدمې دفاع نسي کولی.
ټاکل شوی چې سبا د شروع یا چهارشنبې په ورځ د کابل پروسې دوهم کانفرنس د 23 هیوادونو او درې نړیوالو ادارو د استازو په ګډون په کابل کې د یوې ورځې لپاره جوړ شي. د ولسمشر ویان محمد هارون چخنصوري ویلي طالبانو ته په دغه کانفرنس کې بلنه ورکړل شي چې په کابل کې خپل دفتر پرانیزي.
او پیښور کې د کورمې احتجاج کوونکي وایي تر هغې به لاریون نه ختموي تر څو چې د دوی غوښتنې نه منلی شوي. دوی د نور پاکستان ژوند بنیادي اسانتیاوې او د ترهګرۍ له امله شوي تاوانونو معاوضه غواړي.
او اوس هم پوره خبرونه واورئ.
د امریکا د قومي امنیت د شورا مشر لیزا کرټس د پاکستان په سفر کې د ملک داخله وزیر احسن اقبال سره لیدلی. په خپل ملاقات کې میرمن کرټس په پاکستان ښه کړی چې په خپل خاوره موجود حقانی نیټورک او نورو تندرو ډلو پر ضد مؤثره کاروایی وکړي. لیزا کرټس د خارجه سیکرټري تهمینا جنجو او نورو مشرانو سره هم لیدلی. هغې د منی لانډرنګ یا په غیر قانوني طریقه د پیسو لیندین او ترهګرو ته مالی مرستو لارې نیولو په هکله د پاکستان په کمزورو هم فکرونه ښکاره کړل.
د پاکستان واکمن مسلم لیگ ګوند په لاهور کې د یوې غونډې په وخت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خپل ګوند ټول عمري مشر یا صدر ټاکلی دی. د یادونې وړ ده چې د پاکستان تر ټولو لوی عدالت یا سپریم کورټ نواز شریف د ګوند مشر په هیڅ نه اهله ګرځولو و چې وروسته انتخابي کمیشن د مسلم لیگ ګوند د بل مشر ټاکلو غوښتنه کړې وه. ګوند په خپل غونډه کې د پنجاب د اعلی وزیر شهباز شریف د مسلم لیگ ډلې لنډمهاله یا موقتي مشر ټاکلی دی.
د منځنۍ کورمې جنسي وګړو نن په دویم ورځ هم په خبر کې خپل احتجاج جاری ساتلی. دوی وایي د پاکستان فوج او طالبانو په تیرو لسو کلونو کې د 2000 نه زیات کورونه تباه کړي دي خو ورته د کورونو بیا جوړولو لپاره امداد نه ورکول کیږي. د قبایلي سیمو لپاره د قدرتي افتونو په وخت د تنظیم اداره وایي د ترهګرۍ او جګړو لامل ټوله کورمې جنسي نه 3 سره نه زیاتې کورنۍ بې کوره شوې وي او حکومت دوی ته د امداد کولو امداد ورکولو پوره هڅه کوي.
ټاکل شوی چې سبا د شروع یا چهارشنبې په ورځ د کابل پروسې دوهم کانفرنس د 23 هیوادونو او درې نړیوالو ادارو د استازو په ګډون په کابل کې د یوې ورځې لپاره جوړ شي. افغان حکومت دغه کانفرنس جوړېدو له امله د چهارشنبې ورځ په کابل کې رخصتي اعلان کړې ده.
روس په ملګری ملتونو امنیتي شورا کې د ایران پر ضد قرارداد ویټو کړی. په دغه قرارداد کې خبره شوې وه چې ایران د یمن حوثي یاغیانو ته په وسلې ورکولو د پابندۍ د قانون سرغړونه کوي. د ګل پورس په دغه قرارداد رایه چولو په وخت روس خپل اختیار استعمال کو او قرارداد ویټو کو.
روسیې په سوریه کې د 500 ساعتونو لپاره په جګړه کې یو وقفه د دې لپاره اعلان کړ چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په وینا ملکی خلکو ته اجازه ورکړل شي چې د جګړې له سیمې څخه ووځي. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شوګو وویل د روسیې لخوا دغه ډزبندي به د سهار له 9 څخه د ماسپښین تر 2 بجو پورې دوام ولري.
د امریکا سټیټ ډپارټمنټ کې د شمالي کوریا پالیسۍ د پاره خصوصي استازي جوزف یان روانه اونۍ خپل څوکۍ پریدي. د سټیټ ډپارټمنټ ویاندا هیټر نورټ تیره ورځ یو بیان کې ویلي ښاغلی جوزف د خپل ذاتي وجوهاتو له وجې استعفا ورکړې او خارجه وزیر ریکس ټیلرسن نه غواړي چې د هغې استعفا منظوره کړي. بلخوا پرون د ګل پورس شمالي کوریا په دې رضا ښودلې چې د امریکا سره خبرو ته تیار دی خو دای نه د واضحه کړي چې خپل اټمي پروګرام تړلو ته تیار دی او کنه.
د سعودي عربستان پاچا سلمان د هیواد په لوړ پوړو پوځي حکومتي چارواکو کې بدلون راوستی. د سعودي د دولتي خبري رسنیو د راپور لمخې پاچا سلمان د دغه هیواد د هوایي او ځمکني او ځواکونو چارواکي او همدارنګه د کورنۍ او چارو په وزارت کې ګڼ نور چارواکي بدل کړي دي. همدارنګه د سعودي عربستان د لوی درستی څوکۍ لپاره جنرال فیاد بن حمد الرویلی ټاکل شوی دی. د دغه بدلون د سبب په اړه هیڅ هم نه دی ویل شوی. او روسي خبر دا چی د جنوبی کوریا سرنوالان لري کړای شوی ولسمشر پارک گین هیتا د فساد د دوسی لامل د ډیر شو کالو زندان غوښتنه کوي. سرنوالانو دغه غوښتنه د سه‌شنبه په ورځ د سویل په مرکزی محکمه کې وکړه. سرنوالانو همدارنګه له قاضي څخه وغوښتل چې پخوانی ولسمشر دی یو سل او لس میلیونه ډالره جریمه کړای شي.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د دی وایس اف امریکا دی ودا تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نن خپلې غا د دیو خبري خبرونه تا غوګي. د منځنی کور ایجنسی خلک نن په دویم ورځ هم په پیښور کې دی او هغوی خپل احتجاج جاری ساتلی دی. دوی وایي د پاکستان فوز او طالبانو په تیرو لسو کلونو کې د دوی 3000 نه زیات کورونه تباه کړي دي، خو ورته بیا د کورونو جوړولو معاوضه یا امداد نه ورکول کیږي. تفصیل په مدسر شاره لګلی.
کور مستر تړاو لرونکو احتجاجي مظاهره چان نن په دویم ورځ هم د لزګونو په شمیر پیښور پریس کلب بهر موجود دي، پر لتونې غزولې دي او خپل امنناک احتجاج ته دوام ورکړی دی. او د مرکزی کورمی اوسیدونکو پټان عبدالخالق نه چډیوه پوښتنه وکړه، آیا پرون یا نن د خپل غوښتنو لړګي دی کوم چارواکو سره خبرې کړې دي؟ نغوای
د مو سره خصوص پر خبرې شوې دي. اخی د ګورنر کوم سیکریټری دی، پرسنل سیکریټری دی، هغه سره خبرې شوې. لای ناډر کوم سیکریټری دی، بل کوم خپل سینیټر صاحب دی، او ڈی جی ایف ڈی ما آر آر یو دغه ډیپارټمنټ سره مخ په گیا تکه مسختان درنی مو باجو پر ډایلوګ راوونو. خو بهرال سه مو مسالو کوم حل دغه ریټن صورت کې نه راوځي. دی واجنه مو هغه مسالې سره نه شو منل.
زیاتې تر سوچ مونږ ته لیکل شوې ضمانت نوی راکړې شوې، مونږ بخپل احتجاج جاری ساتو. سوک په عذابو نه سړک مو نه دی بند کړي، خو چارواکو سره د خبرو لپاره مش پاړس کزیزه کمیټه جوړه کړې ده. او که گورنر یا نورو چارواکو سره زمونږ مثبت خبرې اونښوي او زمونږ غوښتنه اونم منل شوې، نو مونږ به د گورنر مانی بهر احتجاج شروع کو. وای زمونږ 15 غټي غوښتنې دي چې پکې 2009 او 2014 فوزی عملیاتو کې مونږ د خپل وړنکړې شو کورونو معاوضه غواړو. بل زمونږ د 22 نه زیات به کور شوي تنان خو واپس خپل کورونو ته تللی دي، خو حکومت د واده باوجود هغه ته معاوضه نه ده ورکړي. دغه شان د احتجاج کوونکو یو غوښتنه دا هم ده چې سیمه کې د نادرا دفتر د نشوالي لامل د دوی اکثره تنان شناختی کارډونه نه لري، او وایي باید مرکزی کورمه کې د هم داسې یو دفتر پرانستل شي. احتجاج کوونکو کې د لوی عمر تنان هم موجود دي، او یو مشر ګلاب خان وای تر هغه بدلته ناسم تر سوچ زما غوښتنې نوی منل شوي.
وزه کې موږ کوم راغلی او دا خال پند د بدی په باره کې مجبوري واجه نه راغله. مو خپل سرونه ته یا گورنر صاحب ته یا خپل پی صاحب ته یا پی صاحب ته مو دا درخواست کوم چې مو کومه مطلبي دا ومنل شي او دا وشي. نو مو بیا دې سکو خپل کور ته خو قدم مطلب مو نه کیږي. نو موږ دي کې میاشت ری کلاس ری جی کې نو ور بری مو دي جنو سو سم مو دا مطلب نه شي.
دا اخیری خبرونو تر مخه د گورنر د ماړین احتجاج کوونکو سره هیڅ چا رابطه نه کړي، خو مظاهره چانو زاله تولایانه او بلستنه هم راوړي دي. او دای وای د کورمنه احتجاج کې د ګډون لپاره نور تنان هم را روان شوي دي چې تر سبا پورې بدل تر اورسي او د دې احتجاج برخه بشي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پی خبر.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
امریکا دی وا خبری خبرونه تا غوګی. د منځنی کورمی ایجنسی نه چې کم خلک نن په دویم ورځ هم په پیښور کې خپل احتجاج کوي، د هغوی حال تاسو واوریدل. خو په منځنی کورمی ایجنسی کې چې کم تاوانونه د ترهګرۍ پر ضد د جنگ د لاسه د طالبانو یا د پاکستان فوج لخوا عام خلکو ته اوریدلی دي، نو د دې تخمینه څه ده؟ څومره کورونه تباه شوي دي او د کورمی ایجنسی خلکو په دې حواله سره څه غوښتنې لري د صوبایي حکومت نه او د وفاقي حکومت نه؟ په دې ټولو اړخونو باندې تفصیل وړاندې کړئ. نوشیروان قلندر په سټوډیوز کې ورته هرکلی وایي.
ډېره مننه سمینه.
نوشیروان، تاسو سره په دې حواله سره څه تفصیلات دي؟
زه دا یو رپورٹ په شکل کې د اوریدونکو سره شریکوم چې د پاکستان قبایلی سیمې کورمه ایجنسی احتجاج کوونکی وای په منځنۍ کورمه کې طالبانو او پوس په تیرو لسو کلونو کې د دوی تر دریو زرو زیات کورونه تباه کړی دي. د منځنۍ کورمه قبایلی سیمې د خدمت خلق د کمیټې مشر عرفان الله ډیو ریډیو سره خبرې هم کړې دي او وای چې د دکانونو سکولونو او جماعتونو نه علاوه درې زره کورونه د ترهګرۍ او د دې په ضد د جګړې په نوم تباه شوي دي.
زما په خیال چې کوم ما سره د پاره چم کني ډیټا پراته دی چې کوم سرکار پر ریکارډ کې هم موجود دی نو هغه چې سو شپږ سو یو کم اتیا کورونه دي همدغه شان ته موسسه علي شیرزي او زیمه چې ورسره کې نو تین هزار نه چې کوم دی دغه کورونه ایباو کیږي. زه دا ویلی شم چې په سو فیصد کې چې کوم دی بیس فیصد نه زیاتو خلکو ته معاوضه نه دي ملاو ټول پاتې دي.
په منځنۍ کورمه کې په کال 2008 او کال 2013 کې دغه د طالبانو او د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په زرګونو خلک هم بې کوره شوي او د فاټا ډیزاسټر منیجمنت اتارټي د شمیرو تر مخه په ټوله کورمه ایجنسۍ کې درې دېرش زرو نه زیاتې کورنۍ بې کوره شوي وي. خو د منځنۍ کورمه ایجنسۍ دغه احتجاج کوونکي چې په پېښور کې ناست دي وایي چې د اتلس زره نه زیاتې کورنۍ بې کوره شوي وي او دی چې د خدمت خلق کمیټې مشر دی عرفان الله وایي چې د په دغه کورونو کې د دی مالونه هم پراتو سامانونه هم پراتو چې په بد طریقه باندې تباه کړي شوي دي. دی د دغه کورونو تباه کېدو حال څه داسې وایي.
زمونږ په سنټرل کورم کې دوا اپریشن شوی دی ملټری یو په 2008 او نو کې شو بل په 2013 کې شو. د کورونو د ورانولو طریقه کار خدا و چې اول د مسوزه علي شیرزه او د زیمش په 2008 کې چې کله اپریشن کېدو نو طالبان راغلل او هغه د کورونو ته به اور لګولو نو بس چتونه به سوځي نو د دې خلکو انخلاص یې په کورونو کلونو هغه زمینه کندرات پرتو نو پسې د کورونو سره بالکل داسې شولو چې بالکل وجود د کورونو ختم شولو او بیا په 2013 کې په 8 مای باندې د پارچم کني چې کوم دی اپریشن وشولو هغه اپریشن کې هم طالبان دا شنت اچانک راغلل او په دې علاقې باندې دوا واچوله تقریبا په زرګاو باندې کورونه وسوځولو نو د سوځولو علامې چې کومه دغه ټولې دنیا لري درې دغه پر ریکارډ باندې موجوده ده چې کوم ظلم شوی دی نو جماعت محفوظ دی.
اگر چې احتجاج کوونکي په منځنۍ کورمه کې د درې زره کورونو د تباہ کېدو داوه کوي او په دې اړه چې موږ د فاټا سیکریټریټ د چارواکو سره د رابطې کولو کوشش وکړو خو هغه په مجموعي توګه داسې سونه ویل چې په کورمه ایجنسۍ کې ټول څومره کورونه تباه شوي دي. خو مطبوعات پاکستان وایي چې د سرحدونو چارو وزیر سیفران وزیر عبدالقادر بلوس د تیر کال 2018 د اپریل په میاشت کې د قومي اسمبلی غونډې ته د ترهګرۍ نه د شو نقصانونو په اړه باندې د تفصیل په وخت باندې ویلي وو چې په ټوله قبایلي سیمه کې په مجموعي توګه باندې 80,000 کورونه تباه شوي دي. خو د ویلي وو چې یوازې 2,401 خلکو ته پیسې ورکړې شوي دي او باقي دغه شان لا پاتې دي.
رنو قدمونو اوریدونکو او سمزو افغانستان ته. د افغانستان په خوست ولایت کې نن لسګونو ځوانانو مدني فعالانو دینی علماو او قومي مشرانو په پاکستان کې له پښتنو سره د شوی او زور زیاتۍ او د هغوی پر ضد د روانو ظلمونو خلاف احتجاجي غونډه او لاریون وکړ. لاریون کوونکو د ډیورنډ کرښې هغې غاړې د میشتو قبایلو بلوڅو او پښتنو ځوانانو د هدفي وژنو لړۍ د درېدو غوښتنه وکړه. نور حال له کابله د حقمل روان په راپور کې اورئ.
پا په خوست کې نن سه شنبه لسګونو ځوانانو، مدني فعالانو، قومي مشرانو او دینی علماو په یوې سترې احتجاجي راټولېدنه او په سوله ییز لاریون کې د ډیورن کرښې پورې غاړې د بلوڅو، قبایلو او پښتنو قومونو ته د بشري او انساني حقونو د ورکړې غوښتنه وکړه. لاریون کوونکو په پاکستان کې د پښتون قوم د ځوانانو د هدفي وژنو د لړۍ دوام غندنه او له هغوی سره د دې لاریون له لارې همدردي اظهار وکړ. د دې لاریون کوونکي یو تن ګډونوال سخیجان سرحدی وړاندې داسې وویل،
د پښتنو بلوڅو په ځوانانو نه، په زړو سپینګیرو مشرانو نه، هغه بې موجبه په قتل رسیږي، په شهادت رسیږي. نن موږ هم من حیث یو قوم د پښتون په خوست کې راټول شوي یو، هغې خلکو نه ملاتړ کوو، هغې سره خپل ځنونه یوځې بولو، په غام، په دوستۍ، په خوشحالۍ، په مشکلاتو، په خوښیو کې ځنونه مشترک سره بولو.
لاریون کوونکو له پښتنو سره د شوي او روانو زور زیاتیو په غبرګون کې د پاکستان خلاف غږ پورته کړ او له هغه هیواد نه یې وغوښتل چې نور د جاري ظلم ته د پای ټکی کېږدي.
پر پښتنو د پاکستان د استای تشدد نه منو.
په کوزه پښتونخوا کې د قبایلو، بلوڅو، پښتنو ته د ژوند د ټولو بنیادي حقونو د میلاویدو له هغوی سره د شوي زور زیاتي په خلاف په جوړه شوې احتجاجي غونډه او سوله ییز لاریون کې شپږ مدیز پریکړه لیک هم ولوستل شو. په دې پریکړه لیک کې له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه وشوه چې په پاکستان کې د روان بشري ناورین د ختمېدو لپاره د نړۍ د یوې برخې د وګړو غږ واوري، تر څو پښتون قوم د ژوند له ټولو بنسټیزو حقونو څخه برخمن شي. په اړه د احتجاجي غونډې یو تن سنبالونکی سپین روان نورزی وړاندې وویل،
هغه بختانا چې د ډیورنډ فرضي کرښې په پورې غاړه د پاکستاني دیکتاتورۍ د تسلط لاندې شپې ورځې تېروي، باید دوی ته د بشر په سترګه وکتل شي او د ټولو معاصرو انساني حقوقو او ازادیو څخه دې برخمن شي.
همدارس په دې سوله ییز لاریون کې د افغان حکومت له بهرني سیاست او اقتصادي طرحو ملاتړ په ډاګه او له افغان حکومت څخه یې غوښتنه وکړه چې د افغانستان په کورنیو چارو کې له ترهرګرو په ملاتړ د پاکستان د روان سیاست د مخنیوي لپاره په نړیواله او سیمه ییزه کچه روانې هڅې ګړندۍ کړي. حکمل صدات روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، خوست.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
د وایس اف امریکا ډیوه ده. اوس د مشال خان د قتل د کیس په حواله سره نوې پرمختګ، کمو خلکو ته چې د فروری په ومه نیټه باندې سزاګانې ورکړې شوې وي د مشال خان د قتل په کیس کې، نو نن د دغه سزاګانو پر ضد باندې اورونه شوې وه او د ابتباد یو عدالت پنځیش هغه تنانو ته چاته چې د دریو کالو قید سزا کړې شوې وه د دوی سزا یې ځنډولې ده او د دوی د خوشي کولو امر یې کړی دی. د مشال خان پلار اقبال خان او د هغه د دې په دې مقدمه کې د هغه وکیل فضل خان ایڈوکیټ وایي چې عدالت دوی د دغې فیصلې نه دی خبر کړی، نه ورته څه نوټیس ورکړی وو. په دې موضوع باندې نور تفصیل احسان محمد خان ناورو.
د پېښور های کورټ ابتباد څنګه په خپل دغه فیصله کې د هغه 15 تنانو سزاګانې معطل کړې دي چې ورته د مشال خان د وجنې په جرم کې د ترهګرۍ پر ضد خصوصي عدالت لخوا ورکړل شوې وي. د مشال خان وجنې کې سزا شوی تنانو وکیل افتخار مایار په وینا د دوی موکلانو ته د 3 کلونو د بند سزا اورول شوې وه، خو د های کورټ ابتباد څنګه کې د دوی اپیل منظور کړی شو او د عدالت لخوا دغه 15 تنانو په ضمانت د خوشي کولو امر شوی.
زمون چې کوم آرګومنټس او کوم اپیل کړو دا هم په دا کړو چې دا سنتل سي دی لږه شاک دی کوم سزا ده دا او دا چې دینو په دې کې یو کال تقریبا کم د شانت چې دینو دی الډی تیر ک په جیل کې تیر ک او باقي پاتې دوه کال شوه په دې دوه کال کې کدا دی ولګي او زمون د سیستم دا سي چې کار او رش کې زیات په کوټ کې نو کدا غیر تیر کر کمی چې لګي نو دی به دا چې دینو دا سزا ده دی پجیل کی تیر کی زمونږ غایپل چې دی هغه به فرکچر وشي بیا به هغه ته پیدا پاتې نشي نو په دغه بنیاد باندې چې دی نه جج موږ سره دغه په دې باندې راځ شو بل اپلیکیشن زمونږ نه وکړ.
بلخوا د مشال خان د کورنۍ لخوا وکیل فضل خان دیوارېجو ته ویل دي چې کله ورته دغه تفصیلی فیصله په لاس راشي نو د هغې وروسته به د دې پر ضد اپیل هم کوي، ځکه چې هغه ګڼي دغه یو غلطه فیصله شوې ده. په دې حکله نوموړي دیوارېجو ته وویل د مشال خان پلار اقبال خان په وینا هغه او د هغه وکیلان د دغه اپیل څخه په تیار کې ساتل شوی دي او د عدالت لخوا ورته هیڅ قسمه نوټس نه دی ورکړل شوی.
نو بس دغه خو اوس په مونږ په قانوني مشوره کوو وکیلانو سره کنه چې دې بس لار وي یا دا څه طریقه کې دی شي چې اوسړه کې شي او بیا ضمانت باندې ریاکه یا قانون کې دې سوره گنجائش ته کله کدی کې غټه خبره چې کوم نن دار چې ما ته هم اطلاع نه راکړي نوټس نه را لګل او زما وکیلان چې کوم دي چې دا غیته هم چې کوم دن نوټس نه دی ورکړي نو سلو پوي و چې دا څنګه په سالا شوې دا یا دا سب مثال په تور باندې زه خو هم چې دا خو دې انصاف په سر باندې چې کوم نن خپل کې خو دا
د مردان عبدولی خان پونتون لوستونکو مشال خان چې د 14 اپریل 2018 کال د زده کوونکو انتظامیا لخوا په ګډه د مذهب د سپکاوي په تور د سخت تشدد او ډزو په نتیجه کې وجل شوی وو. د دغه قضیه فیصله چې د رواني میاشتې په 9 نیټه په هریپور کې د ترهګرۍ پر ضد خصوصي عدالت لخوا اورول شوی وو چې پکې یو تن ته د 515 ته د عمری بند، 15 تنانو ته د سلور کلونو بند او شپږیش نور تورن تنانې بری کړي وو. د مشال خان کورنۍ د دغه فیصلې پر ضد په پېښور های کورټ کې اپیلونه جمع کړي وو او خواست یې کړی وو چې شپږیش بری کړی شوي کسانو ته د سزا په شمول نورې سزاګانې د هم زیاتې کړی شي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، ایبټ آباد.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
ترنو قدرمن اوریدونکو، د پاکستان په قبایلي سیمو کې لا تر اوسه هم انټرنیټ او د موبایل خدمات کار نه کوي او خلک له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ډیوی خبریال ارشد مومن د قبایلو له یو شمېر اوسیدونکو سره د دغو ستونزو په اړه غږېدلې چې تاسو یې دلته وړاندې کوو.
ما نوم نوید احمد مومن دی. زه د مومن ایجنسۍ تحصیل یکه غونډ کې پاتې کېږم. چې قبایل اسم د محرومینو سره مخ دي، هغوی اسم د احساس کمترۍ چې کوم دی هغه ښکار دي، د احساس کمترۍ هغوی ته آلرډي چې کوم د مسایل په نور پاکستان کې چې کوم سهولتونه شته دي، نو هغه قبایلو ته هغه سهولتونه په فاټه کې نشته دي. دا غیب باوجود کده سی یو فیصله د سپریم کورټ طرف راځي چې یاره په اسلام آباد کې یا د پاکستان په یو بل خار کې دي، مطلب دا چې سیګنل بندیدل دا غیر قانوني دي، او بیا خصوصا په فاټا کې بندیدل نو مطلب دا غیر پاره سره قانون شته یا صلاح شته دي. نو دا انتهایی د خفغان خبره ده. نو زمنګ دا مطالبه ده چې څنګه سپریم کورټ د اسلام آباد لپاره د نتورک حوالے سره احکامات جاری کړی دي، نو زمنګ د سپریم کورټ نه او د اعلی حکامونو هم دغه غوښتنه ده چې مهرباني وکړي په فاټا کې چې په کوم ځایونو کې موبایل سیګنل بند دی، موبایل نتورک بند دی، 3G بند ده، سوشل میډیا بند ده، نو دا د فوري تور بحال شي.
زمانوم دی رحیم شاه مومن. افسوس په دې خبره باندې دی چې زه د پاکستان د این او د دستور نه بلاتر په افسیار کې زندگی تیروم، او چې کله په د قبایلو په دغه سیمه باندې افسیار وي د های کورټ او د سپریم کورټ فیصله هغه په مونږ باندې اپلای کیږي نه. که سیاسي ورکر په حیثیت زه بار بار د دې سیس مطالبه کوم چې افسیار د 1901 نه لارډ می کالج کوم انګریز کم انگریز تیار کړی دی دا په ظلم باندې مبنی دی. ما ته انساني او چې کم بنیادی حقوق دی زه دغې نه د اف سی آر له کبله محروم یم. که چېرته نن د فاټا په دغه سیمه باندې اف سی آر نه او دستوري پاکستان وو د های کورټ دغه فیصله به نن په ما باندې د دې اثر کېدو.
زما نوم ساجد خان مومند دی. بے د ټولو قبایلو د پاره بے زداویم چې عدالت اف سی آر ختمېدل او دلته بلدیات صوبایي سیټونه راتلل دا ټول د ضرورت شي دي سبا د قبایلو مایر زندگی راپورته کیږي. دا ریفارم چې کوم دی ګورنمنت لا پکار دي دا ډیر سنجیده وایي. دلته یو ګیپ پیدا شوی دی دا ګیپ ختمولو د پاره دا سی ډیر زیات ضروری دی چې ګورنمنت دې طرف ته توجه ورکړي. دې سره به ان شاء الله دلته امن او امان نزي ترقی به راځي. ان شاء الله قبایل به د ترقی په لار باندې روانيږي. نو موجوده ګورنمنت هم موږ د بھرپور مطالبه کوو دا ریفارم زوکی
ټول ډیر مننه.
د وایس اف امریکا دی ودا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په پوله باندې چې سو میاشتې وړاندې د وی باک یا ویب ون کسٹم نظام لګولې شوې وو. نو د دې نظام په حواله سره خلک وایي چې دا دومره موثر نه دی او د دې د لاسه تاجرانو ته خصوصا ډېر مشکلات مخې ته شوې دي. ابراهیم شینواری نه په تفصیل ورو
په تورخم کې د کسٹم محکمې چارواکو او ځایي کسٹم کلیرنګ ایجنټانو نه ترلاسه شو معلوماتو له مخه تقریبا 22 میاشتې وړاندې د پاکستان مرکزی حکومت مالیاتي ادارې فیډرل بورډ آف ریوینیو یعنی ایف بی آر د افغانستان سره دوه اړخیزه تجارت اضافه کولو او په دې کې نور توندی راوستلو په غرض د وی باک یعنی ویب بیس ون کسٹم په نوم یو نوی کمپیوټرایز نظام معرفي کړی وو. د کسٹم چارواکو په وینا د دغه نظام له وجې په کم وخت کې د زیاتو تجارتي توکو کلیرنس کولای شي. کلیرنګ ایجنټان په وړواړه ضروری معلومات د انټرنیټ په ذریعہ معلومولای شي او دا چې دغه نظام ته په خوانین مینول نظام په پرتله ډیر شفافه او د غلطیو نه پاک دی. خو د کسٹم چارواکو د دغه داوو په جواب کې ځایي کلیرنګ ایجنټان او تاجران تور لګی چې دغه نظام له وجې په کاروبار کې تیزی راتلو په ځای نور هم د سوسروي ښکار شوی او دا چې د دې له وجې هغوی ته د کرونو روپو مالی زیانونه هم رسیدلي. په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو تنظیم په خوانی صدر زرکیب شینواره د دغه نظام په حق له یې
وی باک سیستم چې کوم دی کنه دا یو داسې شی دی چې موږ تورخم په ایجنټانو باندې لکه یو ټم بم شو غورځای اوس پورې اربونه ډالر موږ ورته جمع کړو اوس موږ ایجنټانو چې کوم دی کنه بالکل هیڅ کیسه عزت ور سره نشته. دا کوم ای بی آر کوم سیستم چې په موږ باندې لاګو کوي دا بالکل ناجایز دی. دا ظلم زیاتای دی او دی په وجه باندې کوم امپورټ ایکسپورټ او دوار ملکو ته ډیر غټ نقصان ورسېده ځکه چې شپږو میاشتو نه یا کوم په امپورټ باندې چې کوم وی باک سیستم لاګو کړی دی هغه یو غاړه په یو یو هفته کې او سیستم نه اخلي نه کلیئر کوي دی په وجه باندې موږ کورونا وربونه ډالر نقصان شو.
یو بل کلیرنګ جن فضل منان یی چې په نوی نظام کې تخنیکی کمزوري لوجه دا د دغه توان نه لري چې د پاکستانی توکو حجم برداشت کړي او هغه غوښتنه کړي چې باید د نوی نظام په اړه د روزنې سره سم دي دوی ته نوري هم اسانتیاي ورکړي شي. د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو دغه اعتراضونه او نیوکی چې کله په تورخم کې د کسٹم ډیپټی کلکټر اتر نوی تمخ ته کې خوده شوې نو هغه دا واړه تورونه رد کړ او وی ویل
د ټولې خبرې بالکل غلطی دي. دې ته پراپر ټریننګ ورکړ شوی دی. هغه پراپر آرډر هم شته. تاسو ته موږ ښه شي موږ پراپر آرډر کړو. لاست ویک چې لیکره په ټیوزډي وینډوز دی باندې دوه ټریننګ شوی دی. پہلا هم دې ټریننګ شوی دی سر یوزر آی ډیز هم شته. دې ته موږ بجلی مرکړی دا دې ته موږ کمپیوټر مرکړی دې ته موږ کنټینر مرکړی ټول سولیا دې ته موږ ورکړی تاسو کته شي او دا ټولې خبرې بالکل غلطی دي او دا صرف بهانې دي نورې سم نه دي.
ڈپٹی کلکٹر اتن نوی دا هم په ډاګه کړه چې د کلیرنګ ایجنټانو د احتجاج باوجود به هم دغه نظام په ځای پاتې وي. خو د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو او ځایي تاجرانو له اړخه د وی باک نظام په ضد د احتجاج او کاربندې له وجې د پرونی نیګول ورځې راهیسې افغانستان ته د پاکستانی تجارتي توکو صادرات یا ایکسپورټ پیخي په ټپه ودرېدلې او لکه څنګه چې احتجاج کوونکو تاجرانو وویل چې هغوی په کاروبار کې د جدید ټکنالوژۍ مخالف نه دي خو باید د دغسې نظام لاګو کولو نه وړاندې دوی له تړلې واړه اسانتیا هم ورکړی شي. ځکه چې د دوی په وینا په تیرو دوه ویشت میاشتو کې د ویباک نظام په وجه د افغانستان سره دوه اړخیز تجارت مخ په وړاندې تلو په ځای مخ په ښکته را روان دی او په کال 2015 کې د کال په کچه د 2.5 بلین ډالرو نه اوس د کاروبار فقط 800 میلیونه ډالرو ته راغورځېدلی. ابراهیم شینواری، وی وی ډیوا، خیبر ایجنسی.
واشنگتن ڈی سی نا دا